السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس تنه په یوه ترافیکي پېښه کې مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پېښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لاره د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاول ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ مرستیال یار محمد صادق ویلي پېښه د یوه مسافر وړونکي 202 بس او فلانکوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافر وړونکی بس له هرات کندهار او فلانکوچ له دایکونډي هرات روان و چې سره ټکر شول. د پېښې لامل تر اوسه معلوم نه دی. د روان کال په اسد میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایران د ایستل شوو کډوالو یو بس له یوې لارې سره ټکر شو چې له اویاو ډېر کسان پکې مړه شول. د طالبانو حکومت وایي د 500 ټنه انارو، مڼو او توتانو یو محموله چې 250,000 ډالرو ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. د دغه حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه محموله پرون شنبه د لیندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام لري. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیلې لارې چارې ولټوي. د یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان په اړه خبرې کوي. د کیف متحدین وای دغه اتوسمادیس پلان تر ډیره بریده د مسکو غټې خوندې کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري ای 3 یا برېټانیا، فرانسې او جرمني لخوا کیږي دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملن ډیری غوښتنې پکې منعکس شوي. او د غزې د ملکی دفاع اداره وایي د اسرائیل په بیلابیلو بریدونو کې پرون شنبه لږ تر لږه 21 تنه فلسطینیان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د فرانس پریس د راپور له مخې حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. فرانس پریس لیکلي د اکتوبر له 10 راهیسې چې غزه کې د امریکا په منځګړیتوب اوربان نافذ شوی پرون د لیندۍ لومړۍ تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د اسرائیل پوځ وایي یو وسلوال ترهګر غزه کې له ټاکل شوي زیړې کرښې اوښتی او پر اسرائیلي سرتیرو یې ډزې کړي. د اسرائیل د پوځ په وینا د دغو ډزو په ځواب کې دوی په غزه کې د دوی په ټکو د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
تر شنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 15 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیوال شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وسنه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 دوست یو سلو دولس پنځه سلویخت سفر یو هیله ده چې وروس ساړی که اونی سی ورزو پا پایل که خپلو ملمنو تا وجدانی سیف سری مشه پایل بله تاسو سره وکو تاسو پا تابید که ده افغان خبریالانو ده فدراسیون ویاندوی پا غار لره لده غو خبریالانو سره چه پا تابید که یا هم پا مهاجرات یا کدوالهی که ده تماس لره ده غو خبریالانو اساسی و امده ستونزه ده محال سدی.
سلامونه اونی که همه تاس تا ده پروگرام ملمانو تا او ده تاسو ده پروگرام اوریدون که دوران دیکن کچه تاس تا هم معلوم ده پا افغانستان که او رسته تحبل رامنس تا شو او خبریالانی دیتا ارد کت آغا محدودیتونه چه ده طالبانو لخوا رسنوی بانده او خبریالانو بانده ده دوی لخوا وزه چه خبریالان دیتا مجبور سو چه هیواد پریدی او نورو هیوادو تا که گواندی هیوادونه و اندغه سی اروپا و امریکا و نور هیوادونه تا مهاجرت وکی. و پا طوله که حال خبریالان چه پا پاکستان، ایران، ترکیه و اندغه سی پا نور هیوادو که دوی جوان تیره دیر سخت ستونز و سرادوی مخامختی. سه هم تجربه لرم دیدی چه سو مده زه هم پا پاکستان که اون نو حال تا که چیری تاسوی دا خبریالان و حالت رو گوری به اقتصادی حالت ننیولی د دوی د ویزی او لندغه خوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران او پاکستان کې دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي کارونه چې و چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان و چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو و متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو نو دوی ستونز سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبریالان ډېر جدي فشارون سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونز دوی لري دا ستونز لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي او دا خبریالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي دوی ویزو نه ورکول کیږي نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبریالان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت و سی ورزو همده پاکستان تا حال تر اثر افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونز ده ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو ما غوښتل چې لدن مخه مخ وورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبري وکړي خو هغه ته به ورسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی وارث حسرت تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبریالانو له ډلې نه وایي دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ستاسو په ګډون برخه پکې اخیستې وه په دې راڅرخېدي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یوه برخې دا هم وه چې په تبعید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګورئ په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراتې دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې د ناوړ شرایط سره مخامخ دي. په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیکې کې پاتې دي، جبري دیپورتیږي او کیسونه یې له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدلته تیره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 $2,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشې شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. موږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي هماغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاد نه شي ډېره، بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه یا افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشې، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبعید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، ستاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، پسر که سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کوم، او همدارنګه تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده. تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنۍ له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده، له حده وتلی کړکېچان ده. په تېره بیا لږه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده. او د دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دې خوا، لدرې کلونو را په دې خوا دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات له ستونزو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه را ونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت شوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي. او فقط همه وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریت دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات، چې دا ځانته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له یوې خوا ځوروي، افغانستان له بلې خوا ځوروي. همدغه د افغانستان چې دوی اینې غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چې شي کېده؟ دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول ټول په ولی کې ده. ولی 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 تر څه وخت به دا ولی وي، تر څه پر وخت دا پوښتنه وي، تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي؟ خبره اصلي په دې کې ده، هلته بارډر یې بند کړی، دلته افغانان جلونه له افغانان ډک دي. هر ورځ جلونه ته خلک اچول کېږي، ښځې، نر ماشومان، سپینګیري ښځې، دا ټول اچول کېږي. فکر وکړئ، دا یو جفانه ده. ولې د دې تر څنګ بله خبر داسې چیرې ده؟ اسلام چې دلته ویل کېږي چې مونږ اسلامي مملکت یو، او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته اوچتوي. فکر وکړئ چې په افغان ښځو باندې عزت آبرو نه لري ولې په دې ناوړه چلند سره کېږي؟ خبره اصلي په دغه کې ده.
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا. ښاغلی وجداني، تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې، تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه. ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېیمو هیوادونو ته، متحده ایالاتو، اروپا ته د تګ کیسونه لري؟ کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي، اما کیسونه لري، اکثره ویزې لري، او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کله ناکله ستونزه وي. خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی؟ په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي، یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري.
او د بهان صاحب غږ واورېدو، زموږ دروند همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو، زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم. تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره، هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکو یا کورې په نښه کړو، مونږ ورته لس زره کلداري ورکوو. نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي، هغوی سره په تماس کې، هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې، دوی پر ځای چې مسافر پیدا کړي، دوی په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي. او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاؤډ سپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نښه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو، ډیپورټ یې کړو. دلته کې اصل موضوع دا ده، دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده، بل ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو چې تاسو د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ. متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې، موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقې چې ما په خپله لیکلې دي مختلف آدرسو ته، لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته، ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند دي په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي. لکه سبان صاحب ورته اشاره وکړو، موږ ټارګیټ کو صداغه خبریالان نیول شوي دي، حتی ځنه ډیپورټ شوي دي، ځنه په کمپو کې دي، ځنه په زندانو کې دي. تاسو د دې کیسونه حتی دغسې مرحلې ته رسېدلې دي، دوی سره مرسته وکړئ، دوی د کیس پروسس چې دی تاسو لږ تیز کړي. خو متاسفانه د دوی لخوا همیشه دغه ایمیل په ځواب کې راغلی دی چې موږ هڅه کوو، موږ تلاش کوو. نو دلته د خبریالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم دا ده چې ولې د دوی سره مرسته نه کوي. بل خوا ته تاسو ګورئ په پاکستان کې د یونیکسیار اداره، اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیکسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو، هغوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو، ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده؟ خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیکسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي، او د دوی کوم کیسونه چې یونیکسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت ورکړي. بل خواته موږ ځنه د پاکستانی کوم سینیئر ژورنالیستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو، کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي. خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې. حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ ټلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي. کله چې یو خبریال ونیول سي موږ سره اړیکه نه سو پخواخو، خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی، اوس دوی هم یریږي. او هغه ادارې چې دوی ور سره تماس لري، دوی پاکستانی خبریالانو سره، هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو. بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده. موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو، خط مو ورته ولیکل، صداقل د خبریالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کړي. متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دي هلته هم دغه کړي ستا وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې پخوا د خبریالانو سره مرسته کول اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډېر په ورو ورو دوی ورباندې کار کوي. نو په ټوله کې دغسې پروګرامونه چې تاسې لرئ لکه حسد صاحب دلته ناستې سمپوزیم چې په جرمني کې ترسره شو نو که دا ټول نهادونه ځان سره لاس سره یو کړي او د دوی خبریالانو د ملاتړ لپاره حداقل آواز چې کی دغسې نهادونو سره تماس ونیسي زه باور لرم چې دا به ډېر تاثیر وکړي او حداقل موږ وکولی شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسئ. حسرت صاحب تاسو بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لسګونه درسنۍ او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د لپاره چې د افغان خبریالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خداس د چي یو لنجمنه موضوع په افغانستان کې او هغه لوری چې د طالبانو حکومت دی حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامنسته کړی دي د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیس فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. البته دوی د دوی ادعا ده چې خبریالان ورسره نه مني. د خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوری یا هغه لوری لکه هیوادونه انجوګان یا هم د بې پولي خبریالانو کوم ټولنه چې ده یا هم د خبریالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې ده د دوی اساسي هم موجود و. حتما د دوی لخوا څو ویل شول عملا د کومې همکاري څرک ولګید په دې سمپوزیم کې یا سجمنې وشوي؟ تازه
مانا ګوره خبره دا ده چې موږ افغانان یو. د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساعت پکې لیدل کېږي او یو ډول ساعت پکې شته او متاسفانه
بله. حسرت صاحب زموږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب داسې ځای کې ده چې کوم کس ممکن ورسره خبرې وکړي یا به ممکن زموږ غږ نه ورځي. په هر حال وروسته به دا پوښتنه ځواب کړي. حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنی سمپوزیم مجمع ورځ ترسره شو په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوری چې اجرایی صلاحیت لري د خبریالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبعیدي خبریالانو یا هغه افغان خبریالان چې دا مهال په مهاجرت کې دي او ګڼې ستونزې ګالي مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه. وجدانی صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړې چې دا مهال په پاکستان کې ورسره افغان خبریالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري. موږ چې هلته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړې هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره ځکه دوی نیول کېږي او افغانستان ته اړول کېږي چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت که اوس زموږ غږاوري زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستانه ونډه لري د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه ژمنې وشوې؟
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لویه ده چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم او په اصل کې خبریال نه و متاسفانه. وایي دا ګورې دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا د بنسټونو نه تیر شوي آر سف نه تیر شوی همدارنګه سی پی جي نه تیر شوی او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې تللي. نو یو نه هات مانه پوښتنه بس مانه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو شلو کلونو کې؟ ما زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به یې وای نه د سیده چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 ورکشلی د لیکي چې دا سیستم معیاري نه باندې خاطر نه هادونه وو خپل یا دولتونه وو خپل چنور په نه هادونه باندې باور ونکړي او دغه پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. ولا خبره ده بهان صاحب د امارت نه چې همدغه امارت نه تښتېدلی او په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي. نهادونه دولتونه نه دي، نهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې هم جرمني هېواد، هم فرانسې هېواد، هم نیدرلند او هم نور هېوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هېواد وي زری قبول کی او پروسس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې وای یو نعمت وو، همدا خبره پرون وکړل وای داسې په تاسو باندې یو نعمت وو او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل. او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږئ او نیدرلند په هالند کې، ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ صحیح ده چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 چې یاد شوي دي چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي، اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې یو څه فضا تنګه شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 و 2022 کې وه هغه څه فضا اوس نشته؟ هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان بې راورسوه بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی، دغه کیسونه نه منل کېږي ځکه بیلابیلې بهانې ورته کوي.
تېره شپه چې زه هماغه په برلین کې وم د جرمني د نوی صدراعظم او خبرې کولې چې مونږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکړو او دوی خپل کیسونه نه تیر شي او بل درېیم هېواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت یې ټکنی ده، متاسفانه دوی په خپله کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هېوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. د ډېرو هېوادونو لکه د افریقایي هېوادونه دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هېوادونه هم کډوال راځي او دوی وخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویل سوریې ته ویل لږ ډول او همدارنګه دو افغانان هغه ک ریجکت ک اته خزي د خزي هغه هغه ریجکت وکیسونه چې تاسو آماده نسته چې هغه سره مدغم شي د حالان له هوا سره د قانون سره مدغم شي تاسو کول شي بیرته لا شي خپل هوا ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خله خزي چې لستون سره مخامخ دي دوه خزي دي هم دا اوس هغه دي د دوه محکمین هغه اغسی دي رای چې باید پالن کیو اوسیږي خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه باید بې تلاش خپل هیواد ته مونږ نو دوی ته ضرورت نه لرو په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال دوی راجست دي او زی هم رسند لو یستن سره مخامخ دي
بلې ودوی هغه خپل هویتی به سم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوالو وای دومره زیات شوی چې دوی هغه اصلي اروپאי هویت تر پختن لاندې راوستل دی کور ودان حسرت صاحب تاسو په دې مخه خکه چې تاسو په تاریخ پرونه کې هم راځي نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ دمو وکړئ بیا به ان شاء الله ورسره په تاریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو کور مو ودان سلامات اوسئ
ما او بخې چې زه په هغه کې هم زه په کلن کې هم او روان يم اعلان ته زم برلین کې نو زه
بخنه غواړم چې تاسو هیڅ خبر نه ده کوم ودان چې راغلی ګډون مو وکستري هم وای بس که سفر ولر ان شاء الله د ریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي سلامت اوسې کور ودان راځو بیرته خپل نور ملمنو ته وجدانی صاحب د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونډلی وي چې تبصره به پکوي یوه د 15000 کسانو یادونه وکړه چې خبري اعلان دی ویل سی په سمپوزیم کې 15000 کسان اما اندښنه وای دا د دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلي او په اساس باندې البته زین درغلي پکې وي چې دغه ګڼ شمېر کسان خبري اعلان ثبت شوی چې بعد د اروپای هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي څه فکر کوي دا مسله څنګه د اندښنې ورده کړختیاوي خود خود تقریبا د جدي اندښنې خبره ده د هغو خبري اعلان او ستونزې هم زیات کړي چې واقعي خبري اعلان دي لکه بهان سب چې موږ تاسو ترسته عمل مثلا خبري کانفرنس ته تللی د جګړې لمړی کرښه ته تللی دغه خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي د دوی کې سونه به هم متاثر کیږي ورسره
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نو ډېر جدي موضوع هم وو که څه هم شواهد دی باندې موجود وو څه پخوا هم دغه مورد رامنځته شوی وو خو بیا هم دا تاسو خبره کچېری دغه موضوع وڅېړل شي موږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده نو هغوی هم کله چې موږ سره خبره وکړو هغوی وایي چې د آر ایس ایف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستي دي هغه د دې د خاطره چې شفافیت رامنځته شي او کچېری دغه کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته باندې سپه سنت سره په بحث کې هم ده او اندغه چې په سلګونو نور همکاران چې په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې نو دا دوی د پاره هم تاته لشکره چې دا بډې لوی ستونزې ولې کله چې دغه یو مورد تامل ستې شي نو دا څومره هغه حقيقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کوي دي نو دوی د پاره هم ستونزه پیدا کوي موږ ډېر همکارانو په پاکستان کې دي چاغه په قانونو پر اساس نه کې کار کړی دی زموږ په نیم سپاس هم سره ارتباط لري او پیژنې هغه او متاسفانه دا هغه هم دا ستونزې په بدیل سي بینه ورستا او بل خواته کچيري دا کسان اروپאי هوادو ته ولاړ وي په تل شک چې په دې کې یوازې خبريالان نه دي مختلف نهادونه دي چې په مختلف طرحو کې کار کوي که هر قسم چې بشري حقوقونو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي نو زه فکر کوم چې دا د بنځوي سره قسم چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوی دي دا یوازې د خبريالانو په نوم باندې انتقال شوی دا هغه قسم دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقونو په برخه کې نو دا هم هغه کسان چې دوی سره بالته انتقال شوی خو په ټوله کې هدف دا ده چې موږ کوم حال کاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي نو دوی د لپاره د انتقال زمينه موږ هدف خو دا دي چې نهادونه سرکولي شي چې دوی د لپاره دات خایو کې نو موږ به خپل دات خایو ته به ادامه ورکو سدوی ته هغه زمينه مساعد شي زدوی هغه هوادو ته انتقال شي او دې ترڅنګ د پاکستان کې نه نه پکړ دی دوی ته یو د زمينه برابر شي څو پرې دوی کیسونه پروسس کیږي حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومومي که په امریکا وګوري اروپا کې تاسو وګوري یو د سي حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دي بلکې په امریکا کې په انګلستان کې په ټول نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره نو دا مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړ تاسو وګوري امریکا ته ډیر خبريالان دا ته د پیوانو پیټو کې سو باندې متاسفانه افغانستان دا هوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي کني موږ ډیر همکارانو چاوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي نو هغه خبريالان متاسفانه پات شو موږ یو درون همکار وو سورې وړاندې د پاکستان له خواونه ول شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو نو هغه ماته وی چې ما تقریبا پرواز مې سکیجول سوی وو متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست د حالت تر اغلو څخه نه یوازې د افغانانو په خلاف د مهاجرت پر خلاف په ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته خبريالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي
کور ودان سلامت اوسې په دې لچې دغه وضعیت یو څه بدل شو لکتر لګه د افغان خبريالان ستونزې هواري شي خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي نه مثلا به هر طرف غلی او په پاکستان یا ایران کې مثلا په خیبند پاته د کورنۍ دی ور سره د دوی ستونزې هواري شي اوریدونکو ته نوبات ورکو دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي یو اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي ازادي رادیو اوري په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبريالان پر سونز باندې خبري کوي ویل کېږي چې لږونه خبريالان له هم پاکستان او ایران کې باندې هلته قربه هوادونه هم ورسره سم چلن نه کوي تاسو کوم ځای ناډی کني ولې او څه وایي پر موضوع
سلامونه د دې سره
محترم علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي
او روغ شي مزونه ته سلامونه وایي د دې سره محترم وخت چې موږ ته شو ګورو د دې سره کړه نه کړې موږ زړه کوي په دې معنی چې موږ هغه کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي د زیاتره خلک ځم نه باسي یعنی نور ملکو ته ځي افغانستان کې اپا کړ یا د خپل کار نه سره په ټول کې ګورو چې په دې ډول خبر نگاران یا خبر اعلان ګوره نو تاسو به تر مله یو مملکت کې په ګڼو کې چې یو وخت ملک په دې ډول په تقریبا چې په دې ډول نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په ګرګې یو 2000 په افغانستان کې یا 6000 مثلا شاوخوا په دې ډول خبر نگاران هم زیات یو ملک سره نه شي یعنی چې خو دې ملک شي د افغانستان او په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت چې وګزینه کارو د دې صاحب ته یو څه ته یو نه مثلا مېرمنو ته ډېر احترام لرم دا شکر او درو وايي زیاتره وخت چې زه خبر نه غارم یا مثلا ما ته څنګه دي یا ما ته مشکلاتونه وو نو په دغه خپل باندې ولې چې موږ مخکې مې په کار لاندې یو موږ ورته یو ملک لاس ورته قبل لري چې تقریبا دا یو ملک ادا وشي بیا دا ملک او خپل اسناد واخلو په دغه خپل مشکلاتونه دي نه وته ته چې خلک ژوند خلک نه دي راغلي نه تقریبا دا وسو حکومت چې ګورو تاسو دې ځا غم کړه ټول کې ورته خاص توجه سره کې خبرې جوړې کړي ترګي
څوکې ډېر ډاکټریا بار کور ودان سلامات اوسې احمدي صاحب وغږ مو یو څه پری پری شو کور مو ودان تاسو وای چې بے وزلی او فقر د لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تېخته زیاته ده په دې کې خبريالان هم د پام وړ شمیر دی او داسې اندېښنې هو اوس هم شته چې د خبريالانو په نوم نور کسان وتلي خو که هر څوک یې افغانان دي د افغانستان وګړي دي او سړی په خفقېږي چې ستونزې ګالي کور ودان احمدي صاحب له اړیکې نمو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بیرته راځو خپل میلمنو ته ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اوري د افغان خبريالانو پر ستونزو خصوصا په طبیعت کې د دوی په ستونزو خبرې کوو
خدای تعالی دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه فاطمه امام د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس
کور ودان اتل سب له هلمند نستلی مشه
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته امام ډیر شل سم وزو متاکله ده محترم اسد الله الدین صاحب وکړه لکه ملمنو چې شراو توکل از افغانستان ډیر جرنالستان خبريالان د افغانستان څخه وتلي دي په اروپایي مملکتو کې دي، یا مثلا په ایران او په پاکستان کې دي، چې بدبختانه هلته زموږ د خبریالانو سره بد چلند کېږي، یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دوی پتنګ راځي، یا د ایران د حکومت ته په یوه نامو په بل نامه ځورول کېږي. نو زما ته خپل ژورنالیستانو ته غوښتنه ده چې د افغانستان څخه وتلي د اسدالله الدین صاحب چې بېرته خپل افغانستان ته راشي، او د حکومت هم اسدالله الدین صاحب محترم په کلکه د یو کشر رول په صفت د افغان په صفت دا غوښتنه ده، او دا غوښتنه مو کړې ده بار بار ځینې بیا ځینې کوو چې زموږ د ژورنالیستانو لپاره د کاروبار زمینه باید برابره کړي، پر کور دننه چې بهر ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملکو ته ولاړ شي. الدین صاحب کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسدالله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو، نو د حکومت هم بیا غوښتنه دا ده چې د خبر اعلان لپاره دې زمينه برابر کړي، د امنیت مسولیت په غاړه واخلي، بل د ژورنالیستانو وګړو سمون دا غوښتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله و امنیت دې رسې بعد عالم نه دی، لکه د اکثر د چې خارجان د غور کې بل رسنۍ کې محترم افضل الله الدین صاحب داسې تبلیغات کوي چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته، د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی، هیڅ خطر نشته، فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ولې د کاروبار زمينه ته برابر کړي. الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نه مدیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رو سر راټولو. بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، آیا پاکستان کې د حکومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبریالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونو کې مثلا شپې ورځې تیروي، یا مثلا چاپی په وهل کېږي، افغانستان ته لیږل کېږي، کورنۍ سره ویشل کېږي، د همغږۍ څومره امکانات شته هلته؟ آیا دغه خبریالان یا فعالان چې دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري، یا همداسې د واټساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري، یو د بل له حال احواله څومره خبرېږي، او که نه هر څوک په خپل غم کې دي او ډېره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب، بهان صاحب تاسو یې را سره؟
بله
او مهرباني، پوښتنه واتمن واخیستم، اول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته؟ د خبریالان چلته په اسلام آباد کې دي، خبرې چې څومره کسان لا هم هلته پاتې دي، او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو دغه ستونزې یو بل سره شریکې کړئ؟
خبره دی که ده لودین صاحب سه پخواه و یا لگازادی و سه پولیس و زوروانه نوه، اما زینی گروپون استاد چه در خپل خبران جور کردی یا بل احوال خبریگی، اما اصلی ستون زه پده که چه وست در وضعیت بلکل تغییر کرده، تغییر پده کرده چه خلق رواتای نیست، ما مخکم دور توی وضعیت لحد وطلع خرابه ده، خلق لکرون پا زور و جبر دی پاکستان دی حکومت پا دستور سره سلکیگی، دوی فقط خپل غم که سنگ او که چه خپل شپ او راست سباکا. او بلا خبر اصلی پا دیه که داسه ما ده وجدانی صاحب خبره ده، اصلاح صاحب خبره واره ده، خبره دیه که ازدت ده خبران دو شای غواری، اول مرحله که خدا غواری ده بنسطونه سه دوی ده خبران ملاتاری دی، دوی پاول سر که ده غواری سه ده پاکستان له حکومت سره خبریاتری و کتروغ پوری سه دوی لنی ولو چخنده ده وسی، پس سه کچر دوی په زور او جبر سره د خبریالان وایستل سي، دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولا زه مثال په خپل ځان راولم، لکه ما غوندې په لسګونه نور خبریالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټپه درېدلي دي، امریکې د حکومت پر اتاک سره، د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټپه ودرېده، حتی اغېز یې په نورو کیسونو هم واچولې، لکه نور هیوادونه لکه فرانسه، لکه آلمان، لکه د ځایونو باندې. نو اوس خبره دې کړې که چې دا خلک په زور او جبر سره وایستل سي، دلته به د افغانستان ته به ننوتو په د مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریال داسې بېلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده، دیپورت سوی ده، کورنۍ یې دلته. داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ یې حتی پرې خبره نه ده کوم ځای کې دي. داسې بیل ګیمز لرمه چې کورنۍ یا ښځه واړه واړه ماشومان یې په کور کې پرېږي دي، او دا ښځه بیچاره سر سیاسره په دې تڼه ګرځه، په هغه تڼه ګرځه، په دې جیل باندې ګرځه، په هغه جیل باندې ګرځه. نو څه کړو که چې ستونزې تر ده حده ډېرې دي. که د خلکو پښتنو خبره وایي وکته وایي چې غاړه دې کږه ده، وایي کوم ځای مې سم ده. اوس په خبریالو داسې وضعیت راغلی چې خپله نه پوهېږي چې موږ څه وکړو، کومه خواته لاړ شو، کیسونه په ټپه ودرېده، افغانستان ته نشو تلای، دلته پاکستان نه پرېږدي، هڅه وکړو آخر به دیمون که سانویس چی که گی داد بلا تکلیفی به تر چه وقت ای تر کم موده پوی اولادون مکتب و خوانزی پاته سو بیکاری استا اقتصادی ستون استا دی پولیس و زوروان استا خیلی پس چه جول پایتی دی هیچ چی مونگه نلرو اصلا موگه اصلا پا جمع دی انسانانو که دارتا چه نی سابیگو در حاله چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو یز دوه یز کاله ده په رسنې کې بیلابیل رسنې کې مې کار کړی ده په ډېر ځایونو کې مې کار کړی ده اما د ما فائدہ ګټه څه سوا ټول اوبو سره له هغه ټولې کړنې اوس ګټه مې څه وکړه ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسوم تلای آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره ته قلباب کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي ښه که ما واړه هغې خواته زه به څه به کم ښایي ما خو دتې ژوند ختم ده بس دا نو څه ځوند ته موږ ته څه ځوند په کار ده موږ ته نو ولې لکه څنګه چې اسرا صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدومه داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څیره یم په ټلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چت سوی فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه ایمانی وکړه په دې رسې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې آیا دا خبریال ده که نه ده وجه چی شده ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونه ته لیږلي هیوادونه ته مې لیږي باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي ولې دلیل چی شده زه هغه خبریال نه وم زه انسان نه یم زه بچیان نه لرم زه کوم بې سواده یم ولې ما سره داسې چلند وسي تر څو به زه داسې بله تکلیف درته پروت یمه کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه ویزې نه تمدیدېږي ویزې نه پنځه نیمې میاشتې پسې ویزې نه تمدیدوي خلک دا یوه میاشت یې تمدیدوله دا یوه میاشت یې خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت یې پې ودروله کورونه څخه درګار د جواب ورکوي په زور او جبر سره یې سل کېږي انعامونه ټاکل کېږي په افغانانو باندې نو دا دونه خلخان څه دونه توهین څه افغانانو ته کېږي انسان مناته نه کېږي نو موږ خو هم یو خبریالو موږ هم په رسنیو کې کار کړی موږ په لاس کې قلم و ما مخکې مې تویلې چې ما یوه ګټه وکړه چې افغانستان ته نسوم تلی اوس دا یې ما ګټه وه
او څه به کېږي بهان صاحب راځئ چې بحث سره راټول کړو څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي افغانستان سره هم لارې بندې دي نو بالاخره څه به کېږي ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده پولیس تنګوي اقتصادي ستونزې ګالي ماشومان دي ورسره اکثر سره بالاخره د حل کوم څرک لګېږي یا د امید یا هیلې کوم څرک لګېږي او که نه فکر کوي همدا افغانان به بیرته په نشت یا په خالی جیب سره راځي تورخم ته یا مثلا نورو پولو ته غواړي به چې افغانستان ته راواوړي
ګورې لودین صاحب خلک د په تېره خبریالان سخت ناهیلي سوي دي بېخي ناهیلي سوي دي دومره ناهیلي سوي دي چې له حده وتلي آسمان جک مځکه کلاکه عامیانه به داسې وایو سره تر کله به داسې حالات رواني ما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه د سمپوزیم چې جوړ سه موږ ډېر زیات خوشحاله یو شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته دسنې چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کومه چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودونه وڅېړئ ویې ګورئ دا خبریال ده که نه ده که چیرې دوی خبریال نه مې انتقالوي نو دوی به تر کله داسې حالت بې سنوشت پراته وي نو ما غږ په هغو دا ده چې دوی زر تر زره دغه ستونزې ورته هوارې کا یا دې ولېږدوي یا داسې اقلان تر هغو په وخته چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي دوی ته داسې یو سند په لاس کې ورکړه چې هغه اصلا د چلش وړ وي او دلته پولیسو سره خبرې کوم کار ونه لري یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي د پاکستان له حکومت سره دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سی ان جی
دا لوی لوی ټولنې دي، دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسې دغه خبریالانو سره کار مه لرئ، دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې. نو بله خبره دا چې که چېرې اوس تاسو ځواب بل ځواب درکړم، چې که چېرې دا حالات ونیسي، دا خبرې اترې ونیسي، دا ستونزې هوارې ونیسي د خبریالانو، د ما په اند سره باور وکړئ یو لوی انساني ناورین به رامنځته سي. همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پېښې رامنځته سوي پلازمېن اسلام آباد کښې، چې دوه یې خبریالان وه. ولې دا آیا انسانان نه وه؟ دا ولې چې زتیل ژوند د جان بسیره راغلی، ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري. په دې څه وایي؟ ماشومان مې ښوونځي پاتې شوه، بېکاره یم، بېروزګاره یم، پولیس مې نه پرېږدي، کور نه مې باسي، د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي. نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته ولېږدوي بیا هم ستونزه، دلته هم ستونزه، دلته نه پرېږدي که سونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی. نو خبر دی که چې دا کار ونیسي، دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابره نسی. کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د وجدانی صاحب د پای خبرې هم واورو. وجدانی صاحب، څه فکر کوئ د حل لارو هیلې څومره شته، او آیا فکر کوئ چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالان ستونزې هواریږي، او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصیږي، او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري، او ماشومان د آرامۍ حق ولري؟ فکر کوئ چې هیله شته، او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به څه وي؟
مونږ د یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو، زمونږ تر آخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې، تر څو پورې چې مونږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا همدغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي، مونږ به ورته دوی دپاره هغه زمونږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به مونږ ادامه ورته ورکوو. او دې تر څنګ تاسو ته معلوم دی چې دغه نهادونه اجرایي بڼه نه لري، صرف مونږ کولی شو د دوی دپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي، چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان، ایران او دغسې نور هېوادو کې لري، چې دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خوا ته که چیرې مونږ یو مقایسه وکړو، هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو دپاره، خبریالانو دپاره، متاسفانه هغه امکانات، هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله ووته، دلته هېوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. مونږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو، حداقل به مونږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کړي، نو په دې برخه کې مونږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خوا ته همکاران چې په نورو هېوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب پورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خوا ته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هغه هېواد کې، په هر یو هېواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پاری سفتی سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي طبعا هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس مونږ ورسره مخامخ یو، این همکاران ورسره مخامخ ده، او تر آخره پورې به مونږ د همکارانو سره په تماس کې به اوسو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې هماهنګي په پاکستان کې شته. بلې، هو هماهنګي شته. مونږ د همکارانو دپاره یو منظم ګروپ لرو، که چیرې یو همکار ته کوم ستونزه سره مخامخ شي مونږ ورسره تماس نیسو، خپل هڅه کوو تر څو پورې چې مونږ په وسه کې د یو لارې لخوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت نه دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې ښه وو، ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې مونږ سره مرسته کوو، خو متاسفانه دغه حالت سره رامنځته شو. د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده، نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنلو زموږ همکارانو سره مرسته وکړي مرسته نکړي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. انشاءالله ډېر سره په تماس کې یو څه دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دا ده، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبعید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شئ.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم تا
توی چه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتش آو یا لو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خارو خلا ولو تا دی پرین خودم دا قدم خارو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتش آو یا لو تا دی پرین خودم تا